د سهار 8 بجې شوې باو بورې چې یو ویشت افغان چارواکي له کورونا سره د مبارزې په بودیجه کې د فساد په تور محکمې ته معرفي شوي. ګلبدین حکمتیار وایي طالبانو سره د خبرو لپاره د سیاسي ګوندونو یو پلاوی دوه ته لیږي. د خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې لدی چې د غوړه راپورونو تراشو پام وکړی خبرونو ته. امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې د مهم غړي ابو محسن المصري وجل کېدل تایید کړي. هلمند کې چارواکي وایي د لښکرګاه د تصفیوي عملیاتو لپاره ځانګړي ځواکونه ورسېدلي. او په بلاروس کې مخالفانو خبرداری ورکړی چې نن به د لوکاشینکا پر ضد د هیواد په کچه خلک سراسري اعتصاب وکړي. بشپړ خبرونه. متحده ایالاتو په افغانستان کې د القاعده شبکې د جکپوري غړي ابو محسن المصري وجل کېدل تایید کړی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د تروریزم پر ضد مبارزې د ملي مرکز مشر کریس میلر د محاربې له لیکې د المصري وتل د القاعده شبکې لپاره لویه ماته بللې او ویلي دي چې دغه شبکې د امریکا او د امریکا د متحدانو لخوا سختې پرله پسې ضربې خوړلې دي. د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل چې المصري د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د دغه ادارې د ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی. په بیان کې یادونه شوې چې المصري له طالبانو او حقانی شبکې سره نږدې اړیکې پالل او د دوی وسلوالۍ تمویلول، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د هلمند ولی وایي چې د دې ولایت ته د استول شو نو ځواکونو په مرسته به د مرکز لښکرګاه سیمې له طالبانو تصفیه شي. د هلمند ولی جنرال محمد یاسین پرون تر خپله فیسبوک پاڼه خبر ورکړ چې له مرکز څخه ځانګړي ځواکونه د لومړي پړاو عملیاتو لپاره لښکرګاه ته ورسېدلي. ښاغلي یاسین تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې مرستندوی ځواکونه به په هغو سیمو کې عملیات وکړي چې مخکې یې تکتیکي شاتګ ترې کړی و.
په درې څلور استقامتو به عملیاتونه به د خیر شروع کېږي. ساحې چې اوس د دښمن لخوا ماینونه خښ شوي یا پله پلچک وران شوی دا به پاکوي او بېرته ترمیمي او کوښښ زموږ دا ده چې انشاءالله خلک به بېرته خپل کورو ته ستانه شي.
د هلمند والی زیاتوي چې د دې عملیاتو په نتیجه کې به خپلو مینو ته د بې ځایه شوو کورنیو د راستنېدو امکان ډېر شي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په سره رود ولسوالۍ کې دوه تنه وسلوال طالبان په ټپي حالت کې نیول شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو ویلي د دوه کسانو غوښتل په ورانکارو فعالیتونو لاس پورې کړي، خو د ملي اردو ځواکونو لخوا بالفعل له وسلو سره ونیول شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تخانوفسکایا وایي چې له نن دوشنبه څخه به د ټول هیواد په کچه د حکومت پر ضد د خلکو اعتصاب پیل شي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د بلاروس مشر الکساندر لوکاشینکا ته د اپوزیسیون لخوا ورکړل شوی مهلت پرون د اکتوبر په 15مه پای ته ورسید. پرون له یو لکو زیاتو کسانو د بلاروس په بیلابیلو ښارونو کې د لوکاشینکا پر ضد لاریون وکړ. پرون د دې اعتراضونو یولسمه یکشنبه وه او خلک د کورنۍ چارو وزارت له هغې خبرداري سره سره چې ویلي وو بې جوازه مظاهرو کې د ګډون نه کوي لاریون ته راووتل. په پلازمینه مینس کې پرون په داسې حال کې چې لسګونه زره کسان د خپلواکۍ د ماڼۍ خوا ته روان وو، پولیسو له بې صده کوونکو لاسي بمونو کار واخیست او په نتیجه کې یو تن ټپي شو. د راپورونو له مخې دولتي ځواکونو لسګونه کسان نیولي هم دي. په داسې حال کې چې په بلغاریا کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی، د دغه هیواد د صدراعظم په کووید-19 ناروغۍ اخته شوی. بویکو بوریسوف پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی چې له دوو معاینو وروسته روښانه شوه چې دی په دې ناروغۍ اخته شوی. بوریسوف لیکلی دی چې د ډاکټرانو له سپارښتنې سره سم په کور کې پاتې کیږي. بلغاریا چې د وګړو شمیر یې 2 میلیونو ته رسیږي، تر دې مهاله د کورونا ویروس 10,600 مثبت پیښې ثبت کړي او له دې کبله 1,400 کسان مړه شوي. د بلغاریا حکومت د اکتوبر له 1 نیټې راهیسې یو لړ نوي محدودیتونه لګولي او په ودانیو کې دننه یې د ماسک تړل جبري کړي. او د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د کاردینال یا ستر کشیش مقام ته د دیارلسو کشیشانو د ارتقا خبر ورکړی. په دې کسانو کې د واشنگتن د کلیسا کاردینال ویلټون ګریګوري هم شامل دی. نوموړی لومړنی تور پوستی دی چې دې رتبې ته رسیږي. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې له یوې ځانګړې سټډیو څخه له لرې واټنه د یکشنبې د دعا په مراسمو کې په یو ناڅاپي اعلان کې وویل چې په پام کې ده دې کسانو ته د کاردینال نوي القاب د نومبر په 28مه رسمن ورکړل شي. دغه خبرونه زموږ وبپاڼه کې هم موندلی شئ په تېدا ازادي رادیو ډاټ کام. د کورونا سره د مبارزې په بودیجه کې په فساد د تورونو یو شمیر چارواکو دوسیې محکمې ته ولیږل شوې.
لوی څارنوالي جمهوري اسلامي افغانستان
لوی څارنوالي د هرات ولایت د قضیې په اړه څېړنې بشپړې کړې او محکمې ته یې استولې دي.
ګلبدین حکمتیار وایي د سیاسي ګوندونو یو پلاوی طالبانو سره د خبرو لپاره دوهې ته ځي. هلمند کې چارواکي وایي د جګړې بې ځایه شوو ته د بیرته ستنېدو زمینه برابروي.
عملیاتونه به د خیر شروع کیږي او کوشش زموږ ده چې ان شاء الله خلک به بیرته خپل کورو ته ستانه شي.
پاکستان کې پرون بیا د حکومت پر ضد پراخه مظاهره وشوه.
شیم شیم شیم.
نور مسائل هم لرو. دویم نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرامونو ته ځانګړې شوې هیله ده ملتیا مو وکړئ. اته بجې او دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د کورونا پر ضد مبارزې په بودیجه کې په فساد د تورنو یو ویشتو چارواکو دوسیې محکمې ته ولیږل شوې. دغو تورنو کسانو کې د هرات والی، د ولایتي شورا غړي او څو نور کسان شامل دي. افغان چارواکو له دې وړاندې ویلي چې د کورونا پر ضد مبارزې په بودیجه کې د فساد په قضیو کې د حکومت څلور څلوېښت پخواني او اوسني چارواکي لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپور ته.
د جمهوری ریاست د پلټنو ادارې د هرات برحال والی سید عبدالوحید قتالی، د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم تمنا او د ولایتي شورا درې غړي وکیل احمد کروخي، نجیب الله محبی او غلام حبیب هاشمی د هغو یوویشتو کسانو په ډله کې محکمې ته معرفي کړي چې د کورونا پر ضد د مبارزې په بودیجه کې د فساد تور پرې لګېدلی. د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ځانګړې څارنوالۍ په دې برخه کې د خپلو څېړنو نتایج اړوندې محکمې ته استولې دي.
لوی څارنوالۍ جمهوری اسلامي افغانستان تحقیق قضیه
د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی څارنوالۍ د هرات ولایت د قضیه په اړه څېړنې چې د کورونا د لګښتونو په بودیجه کې د اداري فساد د تورونو په اړه د پلټنو د ادارې لخوا را رسېدلي وو بشپړې کړې او محکمې ته یې استولې دي. څو محکمه د افغانستان له قوانینو سره سم په دې باب پرېکړه وکړي
تصمیم اتخاذ وکړي.
د ښاغلي رسولي په وینا د کورونا پر ضد د مبارزې له بودیجې څخه د 40 میلیون افغانیو د اختلاس په دې قضیه کې په نورو تورنو کسانو کې د هرات ولایت د بودیجې د امریت یو غړی او د دولتي ادارو څو نور کارکوونکي او همدارز د دوو شرکتونو مسؤلان او استازي هم شامل دي چې ځانګړې څارنوالۍ له محکمې څخه د هغوی لپاره د ټاکلې سزا غوښتنه کړې. رسولی ونه ویل چې د تورنو کسانو لپاره کومې سزاګانې غوښتل شوي، خو یادونه یې وکړه چې لویه څارنوالي د محکمې له حکم سره سم پر تورنو کسانو د سزا تطبیق خپل مکلفیت بولي. د جمهوری ریاست د پلټنو ادارې د تلې په 15مه وویل چې د کورونا پر ضد د مبارزې په بودیجه کې د پراخ فساد په قضیو کې د لاس لرلو په تور د حکومت څلور څلوېښت پخواني او اوسني چارواکي لویې څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. په دې ډله کې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د دې وزارت یو برحال او درې پخواني مرستیالان هم شامل وو. د ادارې هغه مهال ویلي وو چې په څلورو ولایتونو هرات، بدخشان، نورستان او میدان وردګو کې د دوی څېړنې ښیي چې د کورونا پر ضد د مبارزې په بودیجه کې لسګونه میلیونه افغانۍ فساد شوی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویل نورو سیاسي ګوندونو سره یو ځای طالبانو سره د خبرو لپاره دوه ته یو پلاوی لیږي. ښاغلی حکمتیار پرون پاکستان ته له درې ورځني سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل د قطر په مذاکراتو کې یوازې باید نوي حکومت ته د واک په انتقال او اوربند خبرې شوي وای. دا چې دغو خبرو ته د ولسمشرۍ ماڼۍ غبرګون څه دی په اړه یې پام وکړی د رحمت الله افغان راپور ته.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې په دوحه کې روان مذاکرات یوازې د ارګ او طالبانو ترمنځ دي. ښاغلی حکمتیار د پاکستان له سفر وروسته د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل دوی او نور سیاسي ګوندونه چمتو دي چې قطر ته د مذاکراتو لپاره جلا پلاوی ولیږي.
موږ هم او ډېر نور هغه ګوندونه هم چې د دولت کې داخل نه دي، شامل نه دي، یا د دولت په پالیسي او سیاستونو باندې اعتراض لري، سوله غواړي، د جنګ مخالف دي، هغوی هم دې ته مجبور شوي دي چې په مستقله توګه له طالبانو سره مذاکرات موږ به دا کار کوو. امید دی چې دا مذاکرات ډېر مهمت ثابت شي، د سولې دا بهیر نور هم ګړندی او تسریع شي او په یو نتیجې منتج.
ښاغلی حکمتیار زیاته کړه چې په قطر کې د کابل د حکومت او طالبانو ترمنځ په روانو مذاکراتو کې باید دوه موضوعات، اوربند او د اوسني حکومت واک لیږد او نوي حکومت په ایجنډا کې شامل وای، ځکه د ده په وینا طالبان اوسنی حکومت او دا لوری بیا اسلامي امارت نه مني. ښاغلی حکمتیار ټینګار وکړ چې امریکا باید له طالبانو او د کابل له حکومت سره په کړیو ژمنو عمل وکړي او له ژمنې سره سم ځواکونه له افغانستان وباسي. ګلبدین حکمتیار وویل چې پاکستان ته د سفر پر مهال د دغه هیواد له لومړۍ درجه مسؤلینو یې ډاډ ترلاسه کړی چې د سولې له بهیر سره به صادقانه مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار تېره اونۍ په درې ورځني سفر پاکستان ته تللی و چې د خپل سفر پر مهال یې د پاکستان د ولسمشر، د دغه هیواد له صدراعظم، بهرنیو چارو وزیر، د پارلمان له رئیس او یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو سره کتلی دي. ښاغلی حکمتیار په پاکستان کې رسنیو سره خبرو کې ویلي د افغانستان اوسنی حکومت د سولې مخالف دی او پر ځای باید یو بل حکومت راسي چې خپلواکي او د هغه په خبره د چا لخوا تپل سوی او لاسپوڅی نه وي. د ګلبدین حکمتیار د غوڅرګندونو په افغانستان کې د بیلابیلو اقشارو پراخ خبرګونونه راوپارول او هغه یې وغندلې. خو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي حکومت سیاسي ازادیو ته ژمن دی. دغه ښاغلی چې هدف یې حکمتیار په تیرو څلورو لسیزو کې د قدرت پر سر نظامونو سره د مخالفت او یادو څرګندونو پرته افغانانو ته پیغام نه درلود او خلک د دا ډول څرګندونو په وړاندې بې تفاوته دي. افغان حکومت له دې وړاندې هم د موقت حکومت د رامنځته کېدو په اړه هر ډول څرګندونې رد کړې وې. په همدې حال کې د افغانستان د سولې او نجات شورا رئیس قاضي ګل رحمان وایي افغانان باید د سولې په مذاکراتو کې په یو خلو د سولې پر راتګ تمرکز وکړي.
وخت هم د لاسه ورک دا لوی چانس دی. د دې نه باید حاجي اعظمي استفاده وکړو په یو افغاني لاره باندې سره سلا شو. دا دغه فرصت که رانه بیخي د لاسه ځي خو نتیجه معلومه ده. ډېر شدید جنګونه دواړو جبو کې افغانان وژل کېدل، نور ملکی افغانان وژل کېدل، افغانستان ګډ کور د ټولو ورانېدل.
په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاوو د تماس ډله له تیرو شاوخوا څلوېښت ورځو راهیسې بین الافغاني مذاکراتو ته د چمتووالي لپاره په خبرو بوخته ده، خو لا هم په خبرو کې څرګند پرمختګ نه تر سترګو کېږي.
و موردل چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویل نورو سیاسي ګوندونو سره یو ځای طالبانو سره د خبرو لپاره دوه ته یو پلا ویلېږي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دوحه کې د سولې خبرې چې له تېرې یوې نیمې میاشتې شاوخوا راهیسې پیل شوي تر اوسه کومه ملموسه پایله نه لري او د جګړې په کچې هم کوم اغیز نه دی کړی. وروستي راپورونه وایي چې په افغانستان کې جګړې برعکس تودې شوې هم دي. یو له هغو ولایتونو چې جګړه پکې روانه ده د هلمند ولایت دی چې په دې وروستیو کې طالبانو په مرکز لښکرګاه او یو شمېر ولسوالیو بریدونه وکړل. طالبانو دوه اونۍ مخکې د لښکرګاه ښار څلورمه ناحیه ونیوله او پر نورو سیمو یې هم حملې وکړې. جنرال محمد یاسین چې د هلمند والی دی ازادي راډیو ته وایي چې مرستندوی ځواکونه به په هغو سیمو کې عملیات وکړي چې افغان ځواکونه مخکې تکتیکي شاتګ ترې کړی و. دای وای چې ځنګړي ځواکونه هلته ورسېدلی هم دي. جنرال یاسین له احمد تکل سره د مرکه په پیل کې د هغو عملیاتو په اړه خبرې کوي چې تازه دمو ځواکونو لا د مخه پیل کړی دي.
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، زمونږ یو تعداد ځواکونه په درېده سنگین چې د قندار عمومي شورا د همدارنګ د قندار نه راکټ کړو او په درې کې راغلی وو. درې کې دلته د دې جنم انسجام وکړه چې دې کې کمانډیان او زمونږ خاص قطعات او نور جو تامونه وو. نو په ګټه د هغه نقطې چې مخکې د طالبانو لخوا د ماینونو په ځای سړکونه په لو پلچک تخریب شوي وو او بلاخره ماینونه ښخ شوي وو. په همدغه لاره باندې دوی عملیات پیل کړو. د عملیات پیل کېدو سره سم هغه ابتدایي کارونه خپل دی وکړه چې پل پل پلچک جوړ کړ او بلاخره سړک هم د خلکو په مخ خلاص کړ، ماینونه پاک او نن غرمې شاوخوا هلمند یعنی لشکرګاه ښار ته راورسېده چې د هلمندیانو د تود هرکلي سره مخامخ شو. او همدارنګه زمونږ پلان دا دی چې دغه
جناب ولی صاحب چې له دې نه وروسته پلان څه دی؟
او دلته نو چې د دې قطعاتو سره چې زمونږ درې وسایط هم دي او نور مدرن وسلې دي ورسره، دا او زمونږ موجوده قطعات چې په هلمند کې دي په شریکه سره همدان خپل پلانونه پروګرامونه باندې شروع کړه او په درې څلور استقامتو به عملیاتونه به خیر شروع کیږي. ساحې چې اوس د دشمن لخوا ماینونه ښخ شوي یا پل پلچک وران شوی دا به پاتې او بیرته ترمیمي او کوښښ زمونږ دا ده چې انشاءالله خلک به بیرته دوباره خپل کورو ته ستانه شي. او د دې تر څنګ موږ دغه شارا چې د شش سویه کې ویلې دلته خپل پوستې ځای ته ځای کړو د دې لپاره د لاره د خلکو په مخ خلاص شي.
د هلمند او پتیره د مرکز لشکرګاه پر امنیت جنرال صاحب د دې کومکی امرستندوی ځواکونو در رسیدو اغیز به څه وي؟
نو دا خو واضح خبره ده چې د لارې خلاصول د تجارت کاروبار او د خلکو د ضرورتونو رفع کولو لپاره همدال رنده زمونږ د امنیتي دفاعي ځواکونو لپاره ده. خو تاسو ته معلوم شو هلمندیانو ته ټول معلوم شو چې دغه لاره د ولس په مقابل کې بند نه زمونږ د قهرمان و امنیتی دفاعی ځواکونه، ځکه زمونږ قهرمان امنیتی دفاعي ځواکونه وتوانېدل چې ډېر په اسانۍ سره چاته یو فایرن پینه ده شوی لشکرګاه ته ورسېده. نو دوی ټول ولس د ټول وخت د ولس سره په جنګ دی او ولس ته مشکلات او ستونزې جوړ کړي، لکه کورونه کرکشونه جوړ کړي، سړکونه پل پلچکې خراب کړي، مکتبې بند کړي، کلینیکې وران کړي. دوی دغه وظیفه او دغه وظیفه د خلکو لپاره کړې ده. رالې کې هغه د کوم مشکل زمونږ امنیتي دفاعي ځواکونه په مقابل کې نشو بنان، دا وضعیت به د دوی پر اتک سره تغیر کړي او ساحه به نور هم پراخېږي او مشکلات چې موجود دي هغه به له منځه ځي.
دا اوس ښاغلی ولی چې مونږ خبرې کوو د دولتي ځواکونو او د طالبانو موقعیت په لشکرګاه کې په کومو ځایونو کې دی؟
همدارنګه د نادلي په استقامت یو او همدارنګه د چانجر په استقامت او د ناوې په استقامت دځینې کې خپل فعالیتونه هم شروع کړي.
او د لشکرګاه ښار څو ناحیې د طالبانو په ولکه کې دي؟
یو د ناحیې چې باباجي دی د لشکرګاه پورې په نقشه کې مربوط دی او هغه لږ 3 کیلومتره د لشکرګاه د مرکز څخه مسافه لري. هغه بنا بر په باجې چې مشکلات چې هغه مخکې درته ویل چې د خلکو په مخ په پلچکې بند والو ځو همدارنګ د خلکو کورونو نه دوی تر پېښونه جوړ کړ، خلک یې مهاجر کړ. د دې په بنا موقتا قوتونه عقب نشینی کړی او هغه ان شاء الله په پلان کې چې بیرته تشریح شي.
د هلمند والی محمد یاسین و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
روزګان کې د 1.5 میلیون افغانۍ په ارزښت 50 بستریز روغتون جوړیږي. دغه روغتون د بنسټ ډبره پرون کې خدل شو. په دې اړه پام وکړئ له روزګان زموږ د خبريال شریف الله شرافت راپورته.
د کورونا وایروس د ناروغانو لپاره د 50 بسترېز روغتون دغه ودانۍ په ترینکوټ کې د ولایتي روغتون ترڅنګ جوړیږي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد د یادې ودانۍ د بنسټ د ډبرې د ایښودلو پر مهال ویل چې پر دغه ودانۍ شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي.
امید لرو چې دغه پروژه چې د کور جوړونی د تصدی د شرکت ته خاصه جوړی په ډیر ښه اوالی کیفیت باندې جوړ سی او دا کار په خپل وخت او زمان باندې سرته ورسېږي.
د اورزګان ولایت د صحت امیر رئیس عبدالغفار وطنوال وویل چې په اورزګان ولایت کې کورونا ویروس د لمنځتلو په حال کې دی او په خبرې چې له کورونا ویروس څخه به وروسته له یاد روغتون څخه په نورو برخو کې کار واخیستل سي. نوموړي وایي دغه ډول روغتونونه د هیواد د پلسو نورو ولایتونو کې هم جوړیږي. د روغتیایي چارواکو په وینا اوس مهال په ترینکوټ کې د کورونا ویروس دوې مثبتې پیښې شتون لري چې هم دا تېره اونۍ ثبت سوي دي. بل خوا تر څنګه په دغه ولایت کې په همدې ورځ په ولایتي روغتون کې د ناروغانو د پیوازانو لپاره دوی انتظارګاوې هم ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې. د اورزګان د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی وویل چې یادې انتظارګاوې د څه باندې 1 میلیون افغانۍ په ارزښت جوړې سوي.
مریضان د پیوازان دپاره کانټینر دوه کانټینر ایښي وو، هغو ته مو یو د ګازو بخاري ورته ایښی وو چې د هغو استفاده ځینې کوله سره ولې بیا هم خلک په ډېر مشکله تشناب نه وو، بل شی نه وو، د اوداسه ځای نه وو، مشکلات درلودل. ولې خوشبختانه چې اوس دا دوې انتظارګاوې چې جوړې سولې دا هر څه مجهز لري، سره اوبه لري، تشنابونه لري، فرش لري، د یخ او د ګرمۍ هوا لپاره هم امکانات لري. سره
خلکو د دغه روغتون د ودانۍ څخه د هر کلی تر څنګ یادونه وکړه چې دغه روغتون د په لوړ کیفیت جوړ سي او مسولین یې پوره څارنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت ولایتي روغتون ته هم نوې ودانۍ د سلګونو میلیونو افغانۍ په ارزښت جوړه سوې وه، خو د څو میاشتو په تېرېدو سره یې د ټیټ کیفیت له امله بیرته زیاتې برخې د نړېدو په حال کې سوې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
و موریدل چې په اورزګان کې د کوویډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره د یو نوي روغتون د جوړېدو ډبره کې خدل شوه. دا چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې خبرې کړې په دې اړه تر لنډې خبرتیا وروسته اوریدلی شي.
لاس انجلس ټایمز ورسپانې د ملي امنیت لخوا د القاعده شبکې د یو کلیدي کس پر وژلو یو مطلب خپور کړی او لیکلی دی. حسام عبدالرؤف د هغو کسانو په نوملاړ کې و چې د امریکا د فدرالي پولیسو تر تعقیب لاندې دي. حسام عبدالرؤف چې جګړهیزو فعالیتونو کې په ابو محسن المصري مشهور و، د ملي امنیت د معلوماتو له مخې په غزنی کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. لاس انجلس ټایمز لیکلی افغانستان کې تاوتریخوالی او د المصري د وژلو ادعا د سولې مخامخ خبرې له ګواښ سره مخامخ وي. ورسپانې دا اندېښنه دې ته په کتو ښودلې چې د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی له کومو ښکاره شواهدو پرته ورته ویلي چې د القاعده شبکې دغه غړي ته طالبانو پټنځای ورکړی و. که چیرې طالبانو رښتیا هم داسې کار کړی وي، دا یې له هغې ژمنې خلاف دی چې د دوحې په تړون کې یې امریکا ته ورکړې ده. په مطلب کې راغلی سملاسی القاعده شبکې، ناټو او د امریکا فدرالي پولیسو د المصري د وژلو د ادعا په اړه تبصره نه ده کړې. لاس انجلس ټایمز لیکلی چې د امریکا فدرالي څارنوالانو 2013 کال کې د المصري د نیولو حکم ورکړ او له هماغه وخته د پولیسو د تعقیب لاندې کسانو په لیست کې شامل شو. دغه لیست کې دا مهال 20 نور کسان هم شامل دي. ورسپانې د المصري لنډې بیوګرافي ته کتنه کړې او لیکلی دي دغه کس 1950 کال کې مصر کې زیږیدلی او 1980 کال کې هغه مهال مجاهدینو سره یو ځای شو چې دغه ډله د پخواني شوروي اتحاد په وړاندې جنګېده. واشنگتن پوسټ ورسپانې بیا په افغانستان کې د جګړې پر تودېدو یو لیکنه خپره کړې او لیکلی دي چې طالبانو د افغانستان په 24 ولایتونو کې جګړې او ماینچاودنې زیاتې کړې دي. په مطلب کې راغلی داسې حال کې چې قطر کې د سولې خبرې روانې دي، د طالبانو بریدونه دا معنا ورکوي چې دغه ډله وښیي هر ځای کې جګړه کولی شي. ورسپانې د افغان دولت د مرکچي پلاوي د یو غړي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي، طالبان د دوحې په خبرو کې د جګړې پای ته هیڅ بیړه نه لري، بلکې د ده په خبره طالبان د وخت ضایع کولو او وژلو ته دوام ورکوي. په مطلب کې راغلی ټول خلک اوان دینی علما د طالبانو بریدونه غندي، خو واشنگتن پوسټ د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد وروستۍ مرکې ته اشاره کړې او لیکلی دي دغه ډله د افغانستان حکومت د بهرنیو لاسپوڅی ګڼي او په وړاندې یې جګړه روا بولي. واشنگتن پوسټ لیکلی افغانان د ډونالډ ټرمپ وروستۍ هغه ټویټ اندېښمن کړي چې ویلي دي د همدې کال تر پایه خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. د ورسپانې په وینا د ځایي چارواکو او ولسي خلکو یوه ویره دا ده چې د امریکایانو په وتلو سره به طالبان ډېرې سیمې لاندې کړي او جګړه به لا توده شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورای
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او اف ام 3.15 په اکثرو لویو ښارونو کې خبرونه لري. زموږ خبرونه د ازادي رادیو د ویب پاڼې لاره هم اوریدل شي. پته د ازادي رادیو .com. په کوټه کې د پاکستان د حکومت پر ضد لویه مظاهره وشوه. دا لاریون د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د 11 مخالفو ګوندونو ائتلاف چې د صدر اعظم عمران خان د لری کولو کمپاین پیل کړی رابللی وو. پرون په داسې حال کې چې په همدې ښار کې دا غونډه روانه وه، درې کسان په یوه چاودنه کې ووژل شول. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپور ته.
د اپوزیسیون له 11 ګوندونو جوړ نوی ائتلاف د صدر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره د خپل کمپاین په ترڅ کې پرون یک شنبه د بلوچستان یالات په مرکز کوټه کې یو لوی لاریون رابللی وو. د اپوزیسیون د ګوندونو جګپړو مشرانو په روانه میاشت کې په دوو نورو لویو ښارونو کې هم د عمران خان پر ضد چې د دوی په وینا د پاکستان د اقتصادي بحران پر وړاندې په مبارزه کې ناکام دی، لوی غونډې جوړې کړې وې. د پاکستان د پخواني صدراعظم نواز شریف لور مریم نواز چې د مسلم لیگ نون د څانګې مشري کوي په پرونۍ غونډه کې د نورو ستونزو ترڅنګ د ډیرو خلکو د ورکېدو مسله چې تورې د پاکستان پرپوز لګېدلی دی راپورته کړه.
په کوټه کې زما خویندو او ورونو، ماته معلومه ده چې دلته تنکي ځوانان تختول کیږي یا دا غوی ټوټه ټوټه مری موندل کیږي او یا د تل لپاره ترتم کیږي. دا اوس می د اسیبه کامرانی په نوم یو ماشومه ولیده چې پجرا راته راغله. هغه د کوټه ده. د غدرې ځوان ورونه لکلونه رایسه ورک شوی او برخلیک سرګن نه دی. شرم شرم شرم
شیم شیم شیم.
د اپوزیسیون ګوندونو د تیرې اونۍ د یک شنبه په ورځ هم په کراچۍ کې په یوه لویه غونډه کې د عمران خان له حکومت څخه چې دوی وایي پوځ یې ملاتړ کوي خپل ناخوښي څرګنده کړه. پرون په داسې حال کې چې په کوټه کې د اپوزیسیون لاریون روان و، د غونډې له ځایه یوازې 2 کیلومتره لرې یوه چاودنه وشوه. د کوټې د پولیسو یو چارواکي اظهار اکرام وویل د ښار په یوه بازار کې پر یو موټر سایکل د ځای پر ځای شوی بم په چاودنه کې درې کسان مړه او دوه نور ټپیان شول. سیمه ایزو ټلویزیونی چینلونو د څو سوځېدلو موټرو تصویرونه وښودل. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان لیاقت شاهوانی وویل چې له لاریون مخکې د امنیت د ټینګښت لپاره ټلیفوني خدمات بند وو او اضافي ځواکونه هم ځای پر ځای شوي وو. نوموړي زیاته کړه چې دوی د اپوزیسیون ګوندونو ته د امنیتي ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی و. بلوچستان چې پراخې طبیعي زیرمې لري له 2 لسیزو راهیسې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو ډګر دی. پر توندلارو اسلام پالو ډلو سربیره بلوچ بلتون پال د لا زیاتې کورواکۍ او د دې ایالت په طبیعي زیرمو کې د ډېرې ونډې غوښتنه کوي. د روانې میاشتې په لومړیو کې بلوڅ وسلوالو د تیلو او ګاز د برخې د کارکوونکو د موټرو پر کاروان چې حکومتي ملیشو یې ساتنه کوله برید وکړ او 15 کسان یې ووژل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
پلوک سفیر لغمان له علي شنګ لیکلي وای چې ګلبدین حکمتیار ته به پاکستان څه پیغام ورکړی وي. فریاد له کندهار نه لیکلي وای ګلبدین حکمتیار خپل 1.5 کاله مخکې د جنگي ډلو مشر وو او خدای چې اوس دای استازي دوه ته ولېږي او دای وای چې دای د استازو تک به د سولې لپاره ګټور وي. عبدالغفار له لخکرګان لیکلي وای د افغان طالبانو نه زیات سوالونه لرو، هله د چازادي رادیو د دوی یو ویاند ملمه کې چې موږ ترې پوښتنه وکړو. نقیب خان له تور تنګی لیکلي وای سوله او اوربند اوس حال کې امکان نه لري. بل اوریدونکي توخی لشاجوی نلیکلی وای مگ دو حکمت ده حکمتیار ده تصفیب چه ده سیاسی گندونو یا اپلاوی قطر تا لیگی هر کلایی که و محمد قاسم زواق له هلمن نلیکلی وای پده ورستوی که دمائن پچاودنو که بگونا کسان پا شهادات رسیدلی دی قاری سیف الاسلام له هلمن سخه لیکی وای ده ولسی جرگی خبره پر حق ده چه ده دفاع وزیر او نور مشران ده خپل پاوز هیت پروان لري. عبدالواحد مدقیق لکندهار لیکلی وای هر د دې فساد په وړاندې د لوی سرندوالۍ له اقداماتو هرکلی کوو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم ورسېدو د خپرونې دویمې